داشیا نبی کتاب نه پنځوسم فصل د ګناه په خلاف خبردارای. ګمان مه کوئ چې د تښتن لاس دومره لنډ دی چې تاسو ژغورلی نه شي، او یا یې غوږ دومره دروند دی چې ستاسو زری اورېدلی نه شي. خو پوه شئ چې ستاسو بد عمل ستاسو او د تښتن ترمنځ بیلتون راوستی دی. ستاسو ګناهونو د هغه مخ ستاسو څخه پټ کړی دی، له دې کبله هغه ستاسو زری نه اوري. لسونه مو په وینو او ګوتې مو په ګناه ککړې دي، له شونډو نه مو دروغ راوځي او ژبه مو په بدو خبرو خوځېږي. هیڅوک په محکمه کې له انصافه کار نه اخلي او رښتینی قضاوت نه کوي. په دروغو تکیه کوي چې خپله دوا وګټي او نورو ته د نقصان رسولو نقشې جوړوي او بدی راولي. د هغوی نقشې د مار د هګیو په شان دي چې کله ماتې شي نو د خلکو د تباهۍ دپاره کارول کیږي. خدا نقشه هم د غڼو د جلونو په شان دي. هغوی نشي کولی چې د غڼو د تارونو څخه کالي جوړ کړي تر څو خپل زنونه ورباندې پټ کړي. هر ډول بد عملونه د هغوی لخوا رامنځته کیږي او لاسونه یې د خلکو د تباه کولو دپاره تیار دي. هغوی ګناه کولو دپاره منډې وهي او زر زر د بېګناه خلکو وینه تویوي. دوی یوازې د بدۍ نقشې جوړوي او د ژوند لاره یې ورانۍ او تباهي ده. هغوی د سولې او سلامتۍ لاره نه پیژني او د هغوی په لارو کې انصاف نشته. هغوی په کږو لارو باندې روان دي. هر څوک چې په داسې لارو باندې ځي سوله او سلامتی نه پیژني. د خپلو ګناهونو منل. خلک وایي اوس موږ پوهیږو چې ولې زموږ سره انصاف نه کیږي او خدای ولې موږ د هغو خلکو نه چې په موږ باندې ظلم کوي نه ژغوري. موږ د رڼا په هیله یو، خو ګورئ موږ ته یوازې تیاره ښکاري. رڼا نه وینو او په تیاره کې روان یو. موږ د ړندو خلکو په شان په تیاره کې لاس په دیوال کېږدو او روانېږو. موږ په رڼا ورځ لکه د شپې په شان تندکونه خورو او په ژوندیو خلکو کې د مړو په شان یو. موږ ټول لکه د یږو په شان غورېږو او د کوترو په شان سخت ګیروي کوو. د انصاف په تمه یو خو هغه نشته. د ژغورنې په هیله یو خو ژغورنه زموږ نه ډېره لرې ده، ځکه موږ ستا په وړاندې ډېر جرمونه کړي دي او ګناهونه مو زموږ په ضد شهیدي ورکوي. موږ مجرمان یو او خپل ګناهونه منو. موږ ستا په وړاندې بغاوت کړی دی، ته مو نه یې منلی او ستا له پیروۍ نه مو انکار کړی دی. موږ په نورو ظلم او سرغړونه کړې ده. زموږ خیالونه سم نه دي او زموږ خبرې دروغ دي. انصاف مو پریښی دی او عدالت زموږ نه لیرې ولاړ دی. رښتیا په کوڅه او بازار کې تندک خوړلی دی او رښتینولي هلته هېڅ ځای نه لري. هېڅ څوک رښتیا نه وایي او څوک چې غواړي له بدۍ نه لاس واخلي په هغه باندې حمله کیږي. څښتن دا هر څه ولیدل او هغه په دې خفه و چې انصاف نه و. څښتن او د خپل قوم ژغورنه. هغه حق پکې حیران پاتې شو چې داسې هیڅوک نشته چې د مظلومانو سره مرسته وکړي. نو هغه د خپلو قوي مټو څخه کار واخیست چې هغوی وژغوري. د څښتن عدالت هغه بریالی کړ. هغه عدالت د زغرو د کلیو په شان واغوست او د خلاصون د زغرو خولۍ یې په سر کړه. هغه د بدل اخیستلو کالي واغوستل او د غیرت چپنه یې پتن کړه. هغه به خپلو دښمنانو ته د هغوی د کړنو سره سم سزا ورکړي او غضب به یې ورباندې نازل شي، حتی که هغوی په ډېرو لرې هیوادونو کې هم واوسیږي. نو هغه وخت به د لویدیز خلک د څښتن د نوم څخه وویرېږي او څوک چې په ختیځ کې اوسیږي هغوی به د څښتن د جلال په لیدلو سره وډار شي، ځکه چې هغه به د یو تیز سیلاب په شان په هغوی باندې راشي لکه د څښتن باد چې هغه روان کړی وي. څښتن خپل قوم ته داسې وایي، یو خلاصونکی به صهیون ته راشي تر څو د یعقوب له اولادې څخه هغه کسان چې د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي وژغوري. څښتن وایي، زه ستاسو سره دا لوس کوم، زه تاسو ته خپل روح درکوم او خپل کلام یې په تاسو باندې نازل کړی دی. دا خبرې به نه ستاسو نه ستاسو د ماشومانو او نه ستاسو د لمسیانو له خولې څخه لرې شي. دا زما وعده ده له همدا اوس نه تر ابده پورې.